د ښه کرنیز حاصل د پاره د زراعت مسولینو د معیاري کرکیل د پاره بزګرانو ته تازه د ښوونې او روزنې پروګرامونه پیل کړي دي. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند امسال کشت زعفران در افغانستان نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. با کابل که بزگران وی بهرنی تخمونه پا گران قیمت اخلی، خود حاصلات لپاره نه مارکیت او نه هم سری خونشته. د امریکا غاگ ده دیونه ده یو موضوع او چو زاویه پا خبرونه که ده افغانستان ده کرنیز و مسئولات و پا پرمختگونو او ستونزو خبری کهو. سلامونه او خی چاره د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته ز برېښنا عمرخیل ستاسو ارکلای کوم. افغانستان یو زراعتي هیواد دی خو بزګران یې د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې یوه ستونزه یې غیر معیاري کرکیله ده. د زراعت وزارت مسؤلینو بیا د دغې ستونزې د مخنیوي په موخه د کابل خاک جبار ولسوالۍ بزګرانو ته تازه د ښوونې پروګرامونه پیل کړي دي ترڅو ورته معیاري کښت وښیي او دا چې څرنګه د طبیعي آفاتو د مخنیوي دپاره کومې دواوې وکاروي چې بزګران یې له پایلو څخه خوښ دي.
دا په کابل کې د خاک جبار ولسوالۍ د خورد کابل کلی دی چې زیاتره خلک یې په کرکیله بوخت دي. د دې کلي کروندګر چې په څو جریبه ځمکه یې رومیان کرلي وایي چې په خوا به یې په خپل سر کرکیله کوله چې د ګټې په ځای تاوان کاوه، خو اوس ورسره د زراعت مسؤلین کار کوي چې په کښت کې څومره فاصله ورکړي او د چینجیو او نور نباتي مرضونو د مخنیوي لپاره کومې دوایانې وکاروي چې له امله به یې د راتلونکي فصل کیفیت ښه او ګټه او کمیت به یو پتو شي.
دا خو مونږ د سیو چې په خوا دي مونږ خپل سر کارونو او نم د مرض علاج کوي سوی نم فصل خراته، نو اوس د دوی لارښوونې له برکته نه به چونجی کوي، هغه فاصله هم ښه راځي، حاصلات به یو په دوه سي، رومي به کیفیت ښه راځي او رنګ ښه ورکوي. نور نو بازار ته چې وړو که مخکې پاکټ په 50 خرڅه اوس به یې په 100 خرڅه وو.
نو سا کله انشاءالله تعالی په طریقه مونږ تر وښودله څه چونجي دوا په دغه ټیم ورکوي او انشاءالله تعالی سا کله څه پروس کلم په 50 خرڅول، سا کله به په 100 خرڅ کوو، سا کله په 80 به خرڅ کوو. انشاءالله تعالی مونږ ډیر خوشاله ترې او ګټه انشاءالله اخسای سترې.
انجینر عبدالمتین نظری چې د خاکی جبار ولسوالۍ د زراعت مدیریت کې د حفاظت څنګ مشر دی امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې کابل کې د سبزیو او په ځانګړې توګه د رومیانو ښه بازار دی چې ورسره د خاکی جبار ولسوالۍ بزګرانو له تیرو څو پرله پسې کلونو را په دیخوا علاقه زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره د دوی ښوونیز پروګرامونه د بزګرانو او کرکیل لپاره ګټور دي او که دوی لارښوونې عملي شي نو معیاري کښت به وشي، ښه او زیات حاصل به ترلاسه شي او هم به بزګران د ډېرې ګټې په کولو سره خپل او د هیواد اقتصاد ته وده ورکړي.
په تجربو دا اطمینان لرو سکه دوی فاصله مراعت کړي، په وخت کوډ ورکړي او د امراضو د آفاتو مونږ سره رابطه وکړي په هغه وخت او زمان، نو حتما مونږ مطمئن اوسو د دوی اصل ډېریږي. نو هدف هم دا ده چې اصل ډېر سو د دوی ماشاءالله ښه عاید کوي، عاید چې اقتصاد ښه سو کال ته نور هم ښه کېږي. د لپاره د مونږ فوکس او توجه د قتم هم دغه وو چې دوی اوله کې باید فاصله مراعت کړي، په وخت وبوي کړي او امراض په وخت کې مونږ سره وخت په وخت شریکه کړي.
د یادونه ورده چې د زیاترو افغانانو اقتصاد په کرکیله ولاړ دی، خو لا هم هیواد کې غیر معیاري کرکیله او حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتون هغه څه دي چې لا مل لا هم زیاتره بزګران یوازې د خپلو کورنیو د لګښت په موخه کرکیله کوي. خو ویل کېږي که دوی شته ستونزې حل شي، خای ورسره د بزګرانو د اقتصاد تر څنګ د افغانستان اقتصاد هم د پام وړ پرمختګ وکړي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
مسئولان در اداره زراعت ولایت هرات از افزایش میزان برداشت محصول زعفران نسبت به سالهای گذشته خبر داده میگویند امسال در حدود 40 تن زعفران برداشت خواهد شد. در همین حال شماری از کشاورزان در این ولایت که به جای کوکنار به کشت زعفران رو آورده از حکومت طالبان میخواهند که از کشتهای بدیل کوکنار پشتیبانی کند.
احمد خالد یک جوان زعفرانکار در هرات نزدیک به 50 جریب زمین خود را برای کشت زعفران اختصاص داده بالا نتیجه زحمات او به ثمر نشسته است. میگوید پس از ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان و کشت زعفران روی آورده است.
کشت کوکنار که بود اولا که تمام جوانها را هم کلا میفهمیدیم که چیزی است و یعنی به خلاف ما و شما نه، یعنی کلا جوانان رو متاد میکرد تریاک دیگه اگر به دنیای خارج از دوا جور شد، لیکن به افغانستان بسیار استفاده غیر صحیح از او میشد. و زعفران که هسته یک کشتی هست بسیار آید از این خیلی والایه. از روزی که زعفران ما بزنجا کاشت میکنیم که بابای زعفران هم از این منطقه کاشت کردم و گلیرمی قریه گلمیر مشهوره، و از اقتصادی مردم خیلی رفته بالا. واقعیت ما وقتی که زعفران کشت میکنیم یک جریب زمین قیمت 50000 افغانی بود، لیکن فعلا که زعفران کشت میکنیم و ذات زعفران بالا، یک جریب زمین زعفران یک جریب زمین فعلا به این منطقه ما تا 5000 افغانی قیمت داره. زمینای هست ما تا 10000 افغانی هم اینجا خرید و فروش میشه. فقط همه تاثیر همین تاثیر زعفران رو از اینا گذاشته.
همزمان با شروع فصل برداشت زعفران، شماری از کارگران در زمین های احمد خالد سرگرم چیدن گل های زعفرانند.
صبح میام میگه 100-200 نفر آدم میگه حساب هم دست به کاریم کار میکنیم. شکر خدا حساب زعفران هم سال خوب برابر حساب گل و روزگار همه مسلمان ها پردین ها میشه.
این موقع سال که هسته یک پول خوب برابر به دست ما میفته. زنکا داخل خونه کار میکنم، بچه ها و ما کلونا که هستیم به سرا دنبال گل زعفرانه.
دهقانان از نهادهای مسئول میخواهند کشتهای بدیل کوکنار را برایشان معرفی کرده و آنان را در این زمینه حمایت کنند.
در این منطقه ما مثلا نال ما سیر میکاریم، زعفران میکاریم، همسال شلی و گندم و همه کلن باغداری داریم، ولی اینا هر کردوم از اینا به نوبی خود خواهد از کشت کوکنار خیلی واقعیت آید از این والایه. ما سالهایی که ما زعفران کوکنار کشت میکردیم ما بدیل کوکنار کشت خوبی نداشتیم، فقط گندم میکشتیم و کوکنار.
مقام های ریاست زراعت و حکومت طالبان در هرات میگویند امسال حاصلات زعفران در این ولایت افزایش یافته و احتمالاً 40 تن زعفران از زمین های این ولایت برداشت خواهد شد.
بدیل تریاکی هستن، زعفران است، الحمدلله زعفران که هست یک کیلویشی به 1,20,000 هستن. مردم هم به او متوجه هستن که زعفران کش کنه، و بلکه تنها از هرات نیستن، هم افغانستان مردم تقریبا اینجا از دا ولایت مردم آمدن که مثلا زعفران کشت زعفران را یاد میگیرن.
زعفران افغانستان به ویژه زعفران هرات در کنار استفاده داخلی صادرات خوبی داشته و از چند سال به این سو در میان کشورهای جهان مقام اول را نیز به خود اختصاص داده است.
په هرات ولایت کې د شاتو مچیو فارم لرونکو ټولنې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د مچیو فارمونه زیات شوي دي او اوس مهال دغه فارمونو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د یادې ټولنې په خبره سر کال په هرات ولایت کې د شاتو تولید هم 10% زیاتوالی موندلی دی.
محمد شعیب د شات و مچی روزنه یې له 2 زالو څخه پیل کړه او اوس مهال د شات و مچی شاوخوا 100 زالې یا کندوګانې لري. دی وایي هر کال څه باندې 2 ټنه شات هم له دې فارم څخه ترلاسه کوي.
خوشبختانه که امسال بارندگی ها زیاد شد، گل های زیاده به دشتا داشتیم، آب به اندازه کافی در زمین های زراعتی موجود بود، ما بتونستیم عسل بیشترتر برداشت کنیم. در حدود 30% افزایش محصول داشتیم در قسمت عسل کست.
بلخوا د شات و مچی روزونکو ټولنې مسئولین وایي د شات و مچی روزنې صنعت وده کړې ده او یو شمیر کروندګر هم د خپلو کروندو ترڅنګ د شات و مچی روزنې ته مخه کړې ده. چې د یادې ټولنې مسولینو په خبره اوس مهال په هرات ولایت کې د لوی او واړه فارمونو شمیر شاوخوا زرو ته رسیدلی ده، او سکال د شاتو تولید هم 10% زیاتوالی موندلی دی.
سال گذشته ما حدود 100 تن عسل تولید داشتیم در ولایت هرات، ولی امسال حدود 130 تن ما پیش بینی میکنیم که ممکنه بیشتر از او هم بشه به امرای عسل های کوهی، ولی حدود 130 تن ما پیش بینی میکنیم که امسال در ولایت هرات تولید بشه، ولی بس ظرفیت تولید ولایت هرات ما حداقل 500 تن پیش بینی میکنیم ان شاء الله.
د شاتو مچی و روزون کو ټولنه زیاتوی چې د کوکنارو پخوانی کروندګر هم کولای شي چې په کمې پانګې باندې د شاتو مچی و روزنه پیل کړي او وروسته له یوې مودې ښه ګټه ترې پورته کړي. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې د شاتو مچی و روزون کو له ډلې څخه 40% یې میرمنې دي. صفیولو احمدزی، امریکا غږ.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته، او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
شماره از شرکت های وارد کننده ادویه های بیماری پرندگان می گویند که با وارد کردن دارو از کشورهای اروپایی مشکلات فارمداران مرغ از ناحیه کمبود دوا حل شده و از تلفات در فارم های مرغداری نیز جلوگیری به عمل آمده است.
مسئولان برخی شرکت های وارد کننده ادویه های بیماری پرندگان و خصوص مرغ های فارمی می گویند استفاده از داروهایی که از کشورهای اروپایی وارد کردند بیماری مرغ‌ها را کاهش داده و از افزایش میزان تلفات مرغ‌ها نیز جلوگیری کرده است.
فعلا ما مثال از کمپانی‌های معتبر ترکیه دوام می‌آریم، از هلند دوام می‌آریم، دوای پاکستان است میایم مثال. خوال پاکستانی بسیار ضعیف شده، مثال سابق 100% دوای کل مرغداری افغانستان از پاکستان بوده. حالا تقریبا در 20% و 30% رسیده. حالا فعلا دوایی که از بیرون میاریم از اروپا و از مثال از ایجا میاریم و دوا بسیار پرکیفیت است و مشکل مرغداری افغانستان تقریبا امشالا رفع شده.
متخصصان بیماری های حیوانی میگویند مرغ‌ها بیشتر به امراض طرق تنفسی و کمبود ویتامین ها مواجه می شوند.
ویتامین های ما در بخش مرغ های گوشتی هم است و در بخش مرغ های تخمی هم است. در بخش مرغ های تخمی سبب افزایش تخم میشه، میتونه که از تخم هایی که به صورت ناقص به وجود میاد پوست تخم تشکیل نمیشه، میتونه که از او جلوگیری کنه. مثلا افزایش تخم است، مرغ ها که بیشتر تخم بانه در فصل های گرمی سال اینا که است، حتی باعث شلی و ایناش میشه، تخم که نمیمانه ایچی خودش هم ضعیف میشه. وقتی ما ویتامین ها رو بیتیم هم تخمش هم میتونه که مثلا به صورت روزانه اما هر روز یک دانه تخم خود بانه.
برخی جوانانی که در این شرکت مصروف کارن از تاجران ملی میخواهند که با سرمایه گذاری در داخل کشور و با ایجاد زمینه های کاری بیشتر مانع روآوری افراد به احتیاط شوند.
خواستم از تجارای ملی ما همی است که آسمان خراش های که در دبی و دیگه ممالک میسازن او بر افغانای ما شما هیچ فایده ندارد. میخواهم خواستم از همی تجارای ملی ما همی است که در افغانستان سرمایه گذاری های خود زیادتر کنند، به خاطر که میبینیم ما شما روزمره جوانای ما به احتیاط آغشته میشن، به ممالک دیگه سفر میکنن، به خاطر که زمینه کاری مساعد نمی باشه. در کشور ما شما که زمینه کاری مساعد نباشه، اونا مجبور میشن که کشور را ترک کنن و به کشورهای دیگه مهاجر شون.
در حال حاضر بهای 1 کیلو ادویه امراض پرندگان 56 افغانی است و مسئولان این شرکت ها از حکومت طالبان می خواهند که مانع واردات داروهای بی کیفیت شوند. احمد زکی، صدای آمریکا، کابل.
په کابل کې بزګران وایي بهرنی تخمونه په ګران قیمت اخلي، خو د حاصلاتو لپاره نه مارکیټ او نه هم سړی خونیشته چې خپل حاصلات د مناسب وخت لپاره پکې وساتي. دوی له حکومت غواړي چې د داخلي تولیداتو لپاره مناسب بازار او سړی خونې جوړ کړي.
غلام حضرت چې له 500 کلونو راهیسې بزګر دی، د کښت لپاره خپل ځمکه نه لري او د نورو خلکو دهقاني کوي. هغه په یو نیم چیرې ځمکه کې کچالو کرلی وه چې د هغه حاصل له ترلاسه کولو وروسته یې سمدلاسه رومیان کرلی دي. غلام حضرت شکایت کوي چې د زراعت په برخه کې د دوی مسلکي کسانو ته لاسرسی نسته چې دوی ته د نباتي آفتونو دوا او اصلاح شویو با کیفیته تخمونه تجویز کړي.
یگان مرض زراعت از بانجانمی و کچولوی چیزا می باشه. زراعت ما قدر چی نیست، مثال که بیای از خود زراعت یک انجینر یک دکتر بگرده ببره چی مرض ببرید دمونجا برای لابراتوار شده نقصه بتر دوا خود بیاز ما می خریم. دوا را خود مقامر ما را چی نداده دولت گیر استفاده کنه.
دغه بزګر وایي د مناسبو مارکیټونو د نشتون له کبله چې د دوی د حاصلاتو وخت سي بازار کې نرخونه راټیټیږي چې دوی حتی خپل مصرف سر هم نشي پرې پوره کولی.
بونجنومیو مې نمیل و نه سي دره کاشته مو مزدوري را که حساب کنی روزمره رو 300 حساب کنی د یک د 6 ماه به در گل 1.5 روز میشه، 170 روز میشه. اینو امکان داره که مصارف یک نفر روزمزدش پورا نکنه. این مصارف خود زمین و آب و کوت و این چیزایش خود جایی بود.
افغان بزگران وایی ده سلو خونو ده نشتون لعمل گواندیان، رومیان، پیاز او نور محصولات پرسان باید ده افغان کروند کرو اخلی او پشمی که بیرته ده افغانستان سراتی محصولات پر گران باید پر دوی پلوری.
مارکت خب بیاز نیست. اگه دولت ما مارکت داشته باشه، نمیال سردخانه داشته باشه، این بانجرومی را میتونه که دولت به دارگل بر 6 ماه نگاه کنه. در ضمن از او به دارگل یک فامریکه داشته باشه کل شراب جور کنه. ما یک کیلو رو به ایرانی را به دارگل 1.5 الا 120 رو پر تا 1.5 رو میخره. یک سر بانجان خود ما به دارگل کم شاید 4 کیلو رو جور میشه با 35 پا مفروشه.
یوازې سکل نه دی چې افغان بزګران له ورته ستونزو شکایت کوي، بلکې هر کال سلګونه بزګران د کرنیزو چوپړتیاو د نشتون له کبله تاوان سره مخ کیږي او یا د ګاونډیو هیوادونو له لوري د سوداګرو موټران په بارډرونو کې درول کیږي چې د میوو او سبزیجاتو د خرابوالي سبب کیږي او تاوان سوداګرو ته رسیږي. لیما هوتک، امریکا، کابل.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
شماره از باغداران در ولایت دایکندی میگویند حاصلات بادام آنان به دلیل سردی هوا و خشکسالی در سالهای اخیر کاهش یافته و همزمان کیفیت خود را نیز از دست داده است. با گفته باغداران ولایت دایکندی این امر سبب شده که بادام آنها با قیمت ارزان در بازار به فروش برسد.
بادام یکی از منابع عمده و حیاتی باشندگان ولایت دایکندی محسوب می شود. باغداران این ولایت می گویند سردی هوا در فصل گل بادام و همچنان خشکسالی در سالهای پسین درختان بادام را در معرض نابودی قرار داده است.
از این سالای خوشحالی مود نتر امید از زمین و از بادامینا نداریم. مثلا کارشونه که یک زمین کار برای مردم ما فراهم شن انشالله که مردم از این خوشحالی نجات پیدا کنند.
هم نسبت به پارسال کمتر هستند. سرمای زمستان یا سرمای آخر زمستان که برف شدن روی گلا را از بین بردن، حاصل بادام نسبت به پارسال خیلی کم هستند.
باغداران همچنان میگویند نبود آب کافی برای درختان بادام کیفیت این میوه را نیز تغییر داده و این امر سبب شده که قیمت بادام دایکندی در بازار به گونه چشمگیر کاهش یابد. به گفته آنان سال گذشته بهای یک سیر بادام 1200 افغانی بود و اما امسال یک سیر آن در بدل 700 افغانی به فروش میرسد.
ما امسال هم گویی که 100 سیر میکرد، حتی 10 سیر هم بود نتونسته، به خاطر کم قیمتش پایینه. هم بادام دیدی که دوچار مرضی و آفت و علت و مرضی گرفت از خشک‌آبیدن چند سال پیش، برای ما آسیب پذیر شده مردم.
بادام و چهارمغز از مهمترین فراورده های باغداران در ولایت دایکندی به شمار می رود که بیشتر آنان هزینه خانواده های خود را با فروش این محصولات تأمین می کنند.
بازگران وایی چه پخوای د کرکیل لپاره اوبه ډیری او مرزونه کم و چه زیاد حاصل او ګټه کولې، خو اوس د پخوا په څیر آیت نه لري او ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي. سید رحمان وایي چې له تیرو دیرشو کلونو را په دیخوا د پلار نیکه په ځمکو کرکیل کوي چې ورځ تر بلې روزګار خرابېدو خواته روان دی او باید چې مسؤلینې لاسنیوی وکړي.
سید رحمان وایي چې په خوای په ځمکو تریاک او چرس کرل چې ښه ژوند روان و، خو اوس چې په ځمکو حلال کښت غنم، جوار، لوبیا، کچالو او پیاز کری، آن د یو کیلو تریاکو پیسې هم نه پوره کوي او ټول بزګران له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې لګښتونه او آفتونه زیات، خوبه ګټه او حاصل کم دی او مجبور دي په قرض او پور د کورنۍ نفقه برابره کړي.
یاره پخوا خو ورور دي خانې کې ډېر ښه ژوند تېرېدل، ځکه پخوا به کندوار نه کو، لا ار شی بل لاندو پوری به پریمانی ولاندې بم کول دی قانی بو وا غنم مو جوار لوبیا کچالو ار شی بم کال دور اس میاست دی خپلو اوس دی امروزه خپل نکیږي، امروزه خپل نکی سله بازار اړو یاتی به قرض کې وا مدام به کې خلکو نه بسوال کې پیسې به بچون تر پیدا کې یو چای بورا او شی نیو شی به پیراوړي.
د تاګه بسګر په خبره په خواړه را پریمانی وا کال دور اس میاست په خپلو حاصلات تیرې ده. دی و کیلو تریاکو بیا 8000 روپے وا، خو وسی ټول فصل دومره پیسې نه برابر وي ځکه افتونه ډېر دي او مناسب بازار هم شتون نه لري، او دا چې دوی حلال کښت مخه کړي نو په کار ده چې مسؤلین ورسره د اوبو اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته وکړي تر څو د دوی هڅې سر ونیسي.
موږ امارت اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید موږ چرس وافین هم دا شیان هم کرل، تصفیه شوي اصلاح شوي تخمونه باید راکړي، سرې ورسره راکړي چې موږ عاید ورسره راخیسي، او مونږ ډیر تاج متاج خلک چې یو ورځ نه بلې ته مونږ نظر خوښ خط تاسو پیسې ته مونږ راکې اصلاح سوي راکې سره وسره کې خدمت وکي دا دوا وسره کې مونږ د ارش اسمرس کې د مرض دوا چې مونږ ټول تبای دم مونږ دی قانون ټول تبای
دو یادمونه ورته چې د زیاتره افغانانو اقتصاد په زراعت او مالداري ولاړ دی، خو بزګران بیا همیش هیواد کې دشته پریمانه وبو د نه رسیدو مناسب کورنۍ او نړیوال بازار نشتون او د زیاتو وارداتو څخه سر ټکوي چې نه یوازې افغانستان په نورو هیوادونو تکیه کړي، تر څنګ دغه برخه له معیاري کېدو لرې ساتلې ده. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
شماره از شرکت کنندگان در دومین نمایشگاه ملی ابتکارات و نوآوری برتر در بادامباغ شهر کابل که دستگاه تولید چوچه مرغ و وسایل اصلی زراعتی ساخته میگویند این دستگاه ها در مقایسه با دستگاه های پیشرفته ارزان و استفاده آن نیز آسان است. آنان از حکومت طالبان میخواهند تا پشتیبانی از نوآوران جوان صنعت تولید ماشین‌آلات را توسعه بخشد.
این دستگاه که در اینستیتوت زراعت و وترنری ولایت غور ساخته شده با استفاده از برق آفتابی با دمای 30 درجه حرارت ظرفیت تولید 30 چوچه مرغ را در 21 روز دارد.
به خاطری که دستگاه هایی که در بازارها هستن معمولا 15-20 هزار افغانی هست و او مثلا زیاد استاندارد ساخته شده، مالدارای و دیاقین ما به او اندازه سطح دانششان بالا نیست که از او دستگاه استفاده بتانند کرده، ولی بسیار سخت ساده و عامیانه است. هر مالدار یا دیقان یا خانواده میتونه که حتی خانم های خانه هم میتونن که از استفاده بکنن و به همون اساس ما میتونیم میره در 2,500 افغانی بفروشیم و هر دیقان یا مالدار میتونه که از استفاده بکنه.
در بخش دیگر نمایشگاه یک دستگاه زراعتی به نمایش گذاشته شده که ظرفیت انجام 5 کار زراعتی را دارد. این دستگاه توسط یکی از باشندگان ولایت پکتیکا ساخته شده است.
دا خو یو رشکه تکوی بل وچه پولی و باسی او بل دی انگور و دی جوار و جوار باسی، انگور و لختی باسی، دی منو لختی باسی، سیده دا 15 کار کوی او دمر کار کوی، مطلب سې د څلورو ساعتو کاری دا ماشین په 10 منټه کې کوي، 15 منټه کې.
بازدید کنندگان این نمایشگاه از حکومت طالبان میخواهند که با پشتیبانی از چنین ابتکارات و توسعه آن زمینه کار را برای جوانان فراهم ساخته و از روآوری آنان به احتیاط جلوگیری کند.
مونږه د دولت نه د جمعي ځایونو دا خواست لرو، دلته ما ډېر ځوانان د ډېر شانې وړي، مونږ سره باید کومک وکړی شي چې مونږ دغه کوم مثل نن یو مسؤول لرم، ما سره دوه درې ځوانان نورو کومک کوي، دا مسؤول مې یو نه لس شي، لسو نه سل ته ورسېږي. او دا کار چې وشي هم ځوانان د خارج تګ نه بېزاره کېږي، هم د نشه یي توکو نه ځوان هغه کېږي. او مونږ خواست دولت نه هم دغه ده چې مونږ ته مالي مراتل مو وکړي او نوره کومک راسره وکړي.
نمایشگاه ملی ابتکارات و نوآوری برتر از سوی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان برای 4 روز برگزار شده و ابتکارات محصلان این اداره در 120 غرفه به نمایش گذاشته شده است. احمد زکی، کابل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
په دې خبري ټولګه کې د طالبانو انتقامي بریدونه د ډیورند کرخې پوګدو کې د سختو جګړو خبر ورکړ شو خو دوړغړو کې سرچینه وایي چې نخته اوس پای ته رسیدلې دي. د کډوالو په وړاندې د ترامپ دریځ د امریکا منتخب ولسمشر د کډوالو په موضوع تمرکز لا پسې زیات کړ او ادارې د سختو مقرراتو د لګولو تابع لري. او د افغانستان د لویو لارو امنیت د غزنی اوسیدونکو وایي چې په لویو لارو کې امنیت خوده خو د سړکونو وضعیت بد ده.
السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د دسمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د ډیورن کرخې بلې خواته په څلورو سیمو کې انتقامي بریدونه کړي دي. یو پاکستانی امنیتي سرچینې امریکا غږ ته دا نښتې تایید کړې او ویلي دي چې د افغانستان له اړخه تیره شپه د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر څلورو پوستو او مرکزونو بریدونه شوي چې د دغو ځواکونو لخوا ورته متقابل ځواب ویل شوی دی. دا نښتې په روانه اونۍ کې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو تر هوایي بریده وروسته رامنځته شوي دي.
د طالبان د حکومت د دفاع وزارت د شنبه په ورځ د دسمبر 28مه په بیان کې ویلي چې د افغانستان د جنوب ختیځ له استقامت څخه د ډیورن کرخې په څو نقطو کې انتقامی عملیات ترسره کړي دي.
د هیواد جنوب ختیځ له استقامت د فرضي کرخې بل خواته په څو نقطو کې د هغو شریرو عناصر او د دوی د حمایت کوونکو پټنځایونو او مرکزونو انتقام تر بریدونو لاندې ونیول شو. له کوم څخه چې په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل
یوی پاکستانی امنیتی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته دا نښتې تایید کړي او ویلي چې د افغانستان له اړخه تیره شپه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په څلورو پوستو او مرکزونو بریدونه شوي چې د دغه ځواکونو لخوا ورته متقابل ځواب ویل شوی دی. د طالبان دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړ چې لږ تر لږه 19 پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ بیا ویلي چې دوی د دغه بریدونو ځواب ورکړي او لږ تر لږه 15 بهرني وسوال یا افغان طالبان وژل دي.
مهاله جګړه نه د افغانستان په ګټه ده او نه د پاکستان په ګټه ده او نه د طالبانو د دیفکتو حکومت په ګټه ده، ځکه چې پاکستان د پخوانه د افغانستان په امور کې دخالت لري او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې یو حکومت راټینګ شي چې د افغانستان د ارضي تمامیت او حاکمیت ملي حاکمیت وکولی شي چې وساتي.
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پاکستان د هوایي ځواکونو لخوا د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ د بمباري وروسته شوې دي. یو شمېر شنونکي وایي په کوم ډول چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي ناسمه ده.
دا یو شیوه د مبارزې نه ده، خو دوی واقعا توان لري. ټي ټي پی عملا جبهوي جنګونه د دې سره کوي، چریکي جنګونه نه کوي. تاسو ولیدل چې میرانشاه او دې ځایو کې د دې پر پوستو باندې منظم جنگ ورسره کوي. دوی باید په هغه جنگ کې د دې مقابله وکړي. بل خبره دا ده چې پاکستان دا کار کوي چې د موږ د تروریزم په مقابل کې مبارزه زکو او راځو د افغانستان په خاوري کې بمباري کوو. نو آیا کاغه وخت جمهوریت د طالبانو د کوټي پر شورا باندې بریج کړي وای یا بمباري کړي وای دا شی پاکستان ته د زغملو وړ نه وو.
یو شمېر نور شنونکي خوشبینه نه دي چې د پاکستان او طالبان ترمنځ ناندري پای ته ورسیږي.
پاکستان او د افغانستان په مانس کې څکم جنجالونه دي، دا هم تک سرواني اغه وجه دا ده چې نه په پاکستان کې جمهوریت حکومت شته او نه په افغانستان کې دا څه ډلا ده چې هغه ټول شمولوي یا هغه جمهوریت باندې یقین لري یا هغه بشري حقوقو باندې یقین لري. دا داسې ډلا ده چې د پلاس کې ټوپک ده او ټوپک نه علاوه دی بل سوچ نه کوي. د بنیاد باندې زدا نه غنم چې د دوړو ملکونو په مانس کې وو څه د څه خوشاین اضافه وشي چې ډېر بکینی او د خپل مسلو حل مطلب کی.
د طالبان حکومت ویلي چې د برمل په ولسوالۍ د پاکستان ځواکونو په هوایي برید کې د خزو ماشومان په ګډون لک تر لک یو 500 کسان وژل شوی دي. خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه د پاکستاني ادباو امنیت ته د ګواښ له امله د ترهګرو په خلاف کړی دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د همدې خبر په دوام د پاکستانی پوځیانو او طالبانو ترمنځ د نښتې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د روانو ناندریو په اکله د پېښور پوهنتون د استاد ډاکټر سید عرفان اشرف سره خبرې کوم چې د همدا اوس په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب اشرف صاحب، په خیر راغلی. ستاسو په نظر د طالبانو ځواب څومره دقیق او په ځای و؟
ډیر مننه قربان جی. بالکل د کم صورتحال سمخت راغلی دا ډیر تشویش طلب دا او دا سه لاګي حالات هغه جنگ طرف ته روان دي چې د کم بادشاہ زمون ټولو وا د سر ته درو کولونه. خدا تاسو مه روي دا پهل ځل خدا سندې شي چې پاکستان په افغانستان کې بریټ کړي. خدا دا دریم ځل وو چې پاکستان وکړو. خدا پهل ځل شوی دي د افغانستان طرف نه یا د طالبانو طرف نه په پاکستان کې داسې کاروایانه یعنی کارول شي وي هغه حمله تصور شي. نن د بیرونی چارو سکم تر ویانو هغه هم دا ویلو تکرار کړه، خو هغه دا ویلو چې د افغانستان د اړخ نه طالبانو په پاکستان حمله کړی هغه دا ونه ویلو چې طالبان په دغه افغان طالبان ملوث دي، بلکې هغه ټي ټي پی طرف ته اشاره وا. زه دا اوس هم وایم چې دا داسې یو عجیبونه حادثه ده چې یو طرف ته پاکستان په افغانستان کې بریدم کوي، بل طرف ته د پاکستان سولیز کوششونو لپاره هم الته کې ځانګړې استاذې هم موجودو او نن هم ویان حکومت اسلام آباد کې ویلو هغه ویلو چې موږ خپل محمد صادق صاحب حکومت ځانګړې استاذې دا هغه دې تاسو ولې چې افغانستان سره زموږ تعلقات خشي او بیا څنګه ته پوس وګړل شو چې تاسو به بریدونه په افغانستان کې ولې کولو یا د افغانستان طرف نه پاکستان کې جاریت ولې وشو. د هغه جواب هغه سره نه و بلکې خبره په بل واړه ولا. نو موږ صرف دا تکرار اوس نه د څنګه ضرورت شته ټول ملکونو کې او دا اوس هم پاکستان افغانستان کې بریټ کړي دا ناجیز په دې حواله دا چې دا افغانستان کې هم طالبانو ته جواز ورکړي چې د خو به بریټ وکړي او د حالات کا جنگ طرف ته رواني د ټولو ملکونو خلکو ته نقصان ده.
طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې شریر عناصر په نخه کړی دي. د پکتیکا په برمل کې د پاکستان هوایي قواو بریټ وکړي چې ادرس معلوم ده، اما دلته په لامی کې د شریر عناصر یادونه شوې ده. په پاکستان کې شریر عناصر څوک دي؟
دا خو د طالبانو څخه کم دریز ده. هغه افغانستان طالبانو ډیر مخکنه ده. پاکستان هغه د پاکستان نوم خونه ده خسته خو ډیر زینو کې ویلی چې داعش حکومت ده، یعنی داعش خراسان حکومت څنګه ده هغه د پاکستان زمکنه یعنی کوټانا او د زمشده فاټانا په افغانستان کې خپل بریدونه جاری ساتي. اگر چې پاکستان د دې تردید کړی دا بار بار خدا مغه پالیسی دا څکم پاکستان اډاپټ کړی لکه پاکستان د ٹی ٹی پی جواز غنی او په افغانستان کې درې ځل سکوندا الته کې خپل ټارګټس ویختلو او هغه مجبور او بلاچاره پاکستانی کډوالي وجلو کم سره پاکستان کې مشته دي. هم دغه
جناب اشرف صاحب، طالبان په خپل اعلامیه کې داعش ته د خوارج خطاب کوي، اما کله چې په پاکستان باندې د بریدونه دا کړی ده نو دوی دلته لیکلي چې شریر عناصر په نخه کړی دي. دا یو نوې اصطلاح ده. پښتنه مې دا و چې شریر عناصر څوک دي په پاکستان کې؟
شریر عناصر ضروری نه ده صرف داعش پر محدودی، خود طالبانو د اوس حکوم حقانی صاحب حکوم حق رسیدلی هغه باندې سکم اٹپټه اٹیک شو هغه نه پس هم طالبانو دا ویلو دا نومی نو خسته خو هغه دا ویلو چې ګاونډي هیوادونه نه په افغانستان کې دراندازی کیږي. نو یو جو خو مونږ ته یقین ده صداغي مطلب داعش خراسان ده، خو بل د کی نور هم داسې عوامل دي لکه اوس ګډ طالبان پاکستان کې اغا د ٹی ٹی پی په ضد باندې خلک دي خو الزام لاګي زدا د پاکستان ریاست هم نوادي. نو کې دي شي افغانستان کې د طالبانو دا دریز وی چې اغا پاکستان په لو طالبان سکون دي اغا هم په افغانستان کې بدونه کوي یا د وزیرستان کې د اغې ګډ طالبانو سکون زیونه دي نو هغه په ټارګټ کړي. نو داعش نه علاوه د ګډ طالبان سمخ کې برته ګډ طالبان ویلو پیلو کې دي شي طالبان هغه ته شریر یا شر پسند عناصر وایي.
مننه د پېښور پانتون استاد سید عرفان اشرف چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، خوشاله اوسئ. کابل ته ګرځو. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران وایي چې د کابل هوایي ډګر سره نږدې په یو چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه ټپیان شوي دي. زدران رسنیو ته په یو استولی خبر پانه کې لیکلی چې دا 14 د شنبه په سهار د کابل هوایي ډګر په سړک د شیخ زاهد روختون ته چیرمه شوې ده. د ویلی چې ټپیان روختون ته لیږدول شوی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ده. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت هم د 14 لزای سره نږدې موقعیت لري. د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسلوالې ډلې د مقاومت ملي جبهه رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې لیکلی چې د دغه ډلې کسانو د کورونیو چارو وزارت پر یوې قرارګاه باندې نن شنبه برید کړی چې په پایله کې د قرارګاه د قومندان په شمول لس تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. پروانه خبرونه کې د اف بی آی د نوی نیمول شوی مشر د پلانونو په اړه یو راپور لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراب لاست. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د 2024 کال په انتخاباتي کمپین کې خپل زیات پام د مهاجرت مسلې ته اړولی او ویلي و چې د اداره د کډوالۍ د پلانونو د عملي کولو لپاره چمتواله لري. د امریکا غاک خبریال ایلان باروس په دې اکلی راپور برابر کړی چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
ډانلډ ترامپ د جمهوری ریاست په کمپین کې د غیر قانوني مهاجرو د بیرته شړلو او باندې کول په شمول د سختو اقداماتو ژمنه کړې ده.
موږ دومره ډیر خلک بیرته وشړو چې د مهاجرت په برخه کې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. موږ ته بل لار نه درا پاتې ځکه موږ بل چاره نه لرو. هیڅ ملک دا حال نشي زغملای.
امکان لري چې د ترامپ په پالیسیو کې توقيف خاني پراخشي او د امریکا د متحده ایالاتو د دې پروسې په جریان کې مهاجر په مکسیکو کې پاتې شي. تام هومن چې ترامپ د سرحدي زار په نوم انتخاب کړي وايي سخت اقدامات به زیاتره د عوامو او د ملي امنیت د خکېدو په برخه کې وشي.
د غیر قانوني مهاجرت په دې غټ بحران کې چې مونږ هیڅ وخت په دې ملک کې نه دی لیدلای، باید دغه مهاجرو د شړلو لپاره غټ عملیات ترسره شي.
د مهاجرت د چارو ځینې متخصصین وايي چې د خلکو شړل مهاجر به جرأت کوي چې د جرایم راپورټ ورکړي او دا حالت عامه مسؤلیت کمزوري کوي.
ډېر احتمال لري چې مهاجرین دوه کسانو نه پولیسو ته د جرایم ډېر ریپورت ورکړي چې په امریکا کې زیږیدلی دي. خو مطالعاتو په وار وار دا ښودلی دی چې هر کله په یوې سیمه کې لیوي مخې اقدامات زیات شوي دي، د جرایمو په ریپورټونو کې کمی راغلی یا د مهاجرو ترمنځ د جرمونو د ریپورټ ورکول زیات شوي دي.
که مهاجر جرمي سابقه ونه لري، دیموکراتیک او جمهوری پال اداري عموما هغه کسان پریدي چې د مهاجرت د ادارو پریکړه ته انتظار وي. مګر خای د نوې اداره توقيف حتمی او ضروری وبولي.
که چیرې زه په دې ملک کې قانوني اوسیدونکی یم، گرین کارت لرم، نو زه باید مطمئن ووسم.
د ترامپ د چارواکو دلیل دا دی چې دا اقدامات به د جرایمو مخه ونیسي، مګر بایرته دا معلومه شوې ده چې تیر واره داسې ونه شول.
لیوی مخې خلکو شړل د غټو متخلفانو مسأله مختلفي. تیر وار د ترامپ ادارې هغه مقررات لغوه کړل چې زیاتره تمرکز په غټو متخلفانو و. جنایات یې کړی وو او بل اخره نتیجه دا شو چې د غیر جنایتکارانو نیول دوه چنده شو.
ترامپ وايي د جنوري په شلمه د خپل جمهوریت ریاست په اول ورځ باندې د مهاجرت د مسلې په حق له اقدام وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
په نورو لاندو خبرونو کې اوکرایني چارواکو د شنبه پر ورځ ویلي چې دوی د روسیې په اورول هاوزه کې د بی پیلوټ الوتکو تمځای او ډیپو په نخښه کړي چې په پایله کې روسی اړخته زیان رسیدل ده. چارواکي وایي چې په دې بریډ سره په اوکراین د روسیې د درون بریډونو ورټیا راکم شوې ده. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په ویلامي کې لیکلي چې بریډ د هوایي ځواکونو په مټ د پنځشنبه پر ورځ تر سره شوه ده. مسکو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان او نورو روغتیایي چارواکو د شنبه پر ورځ ویلي چې د حماس د غړو د وشتلو په موخه د اسرائیل د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې د یو لوی روغتون فعالیت درېدل او د روغتون مشر نیول شوی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې بمباریو د کمال عدوان روغتون له کاره غورځولی او د غزې روغتیایي کړکیچې لا پسې زیات کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شپېتو روغتیایي کارکونکو او د 15 ناروغانو روغتیایي وضعیت نازک دی. دغه ادارې ویل چې یو شمېر ناروغان چې د مصنوعي تنفس ماشينونه کارول په روغتون کې ایثار دي. د اسرائیل پاوز تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ژمنو کې چې د امریکا حکومت به بیا سنبال کړي د هیواد پر یوې مهمې امنیتی او استخباراتي ادارې تمرکز هم شامل ده. د امریکا د ملي امنیت د چارو خبريال جیف سلدن په خپل راپور کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشرۍ ته د ټرمپ نومول شوی شخص کاري سابقې ته کتنه کوي.
دا د اف بی آی رئیس کریستوفر ریډ چې خپل کارمندانو ته ویلي د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کار د پیلي دو سره ګوخه کیږي. د هغه اعلان و چې ډیر خلک حیران کړل.
دا ډیره غوړه لار ده چې دا اداره د نورو جنجالونو بچ پاتې شي.
او بیا یې ځینې هدایات ورکړل.
What absolutely یو څه چې باید او شاید هیڅ کله بدل نشي هغه سمو کارون ته زموږ ژمنتیا ده چې هر وخت او په خپل وخت کې باید اجرا شي.
خو بدلون را روان دی. کاش پټیل د ټرمپ لخوا د اف بی آی ادارې مشر ته نومول شوی. دا انتخاب د کریستوفر ری د هغې اعلان مخکې خپور شو چې غواړي د خپل لس کلن خدمت څخه ګوښه شي. نووی نومول شوی احتمالي مشر کاش پټیل د اعتماد رایې اخیستو لپاره اوس د کانګرس د غړو سره په خبرو بوخت دی. څلور څلوېښت کلن پټیل د ټرمپ لومړۍ دوره کې د دفاع وزارت پخوانی مدافع وکیل او فدرال څارنوال و چې د ملي امنیت د سلاحکار په توګه پاتې شوی دی.
I think what really makes him attractive زما په نظر دا چې هغه ولی ټرمپ لپاره یو پزړه پوری کس دی، ځکه هغه داسې څه ولیدل چې فکر یې کاوه او ټرمپ هم ورته فکر درلود. دواړو فکر کاوه چې د عدلي وزارت او اف بی آی څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. بناً هغوی به احتمالا په هغو ځایونو کې پلټنې وکړي چې باید وی نه کړي.
دا هغه څه دی چې پټیل په ډیره لیوالتیا او لوړ غږ تکراروي.
دلته ډیر د عزت ځای ده چې دلته د ډونلډ ټرمپ په ملاتړ اوسم. هغه قرباني شوی خو موږ ټول د هیواد په توګه د عدلي اړخه په غیر قانوني ډول ډیر زیات قرباني کړی شوی یو.
پټیل د خپل سیالانو پر ضد چې وای نوموړی په واشنگټن کې د اف بی آی عمومي دفتر بندوي، د څار کولو وړتیا کموي او د استخباراتو اوپراتیفي پرسونل به کم کړي وغږید. هغه نه یوازې په نظام کې د پټو نفوذیانو د غیر قانوني قدرت د ختمېدو خبره وکړه، بلکې په خپل کتاب کې چې په 2023 کال کې خپور شوی او حکومتي بدماشان نومیږي د هغو شپېتو چارواکو نومونه یاد کړي چې د ټرمپ مخالفین دي.
ځینې بدلونونه چې هغه یې ممکن وغواړي د ځینو کسانو بدلول وي، خو که په رښتیا دغه مهم لوی بدلونونه رامنځته کول غواړي نو باید زیات کارونه د اجرایي او مقننه قوو لخوا وشي. دا هغه څه دي چې لږ اضافي وخت نیسي او دا هر څه په خپل سر نشي کولی.
د ټرمپ په وینا کاش پټیل داسې کس دی چې لږ تر لږه د مخه په کار بوخت دی. د جف سلدن راپور، امریکا غږ، سمیع الله جلالزی.
په امریکا کې تم کیګو منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ برندن کار د فدرالي مخابراتو کمیسیون یا اف سی سی د مشرۍ لپاره نومول ده. یاد اداره په متحده ایالاتو کې مخابرات تنظیموي. کار د 2018 کال راهیسې د اف سی سی کمشنر او په خپل کاري دوره کې د متحده ایالاتو د ټکنالوژي لوی شرکتونه او د امریکا په مخابراتو د چین نفوذ په نخښه کړو. نور حال د امریکا د دورا میکار د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
برندن کار د فدرالي مخابراتو کمیسیون اف سی سی مشرۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتخاب دی. دا اداره د ټلویزیون او ریډیو، د ټلیفون او انټرنیټ شرکتونه او سپوږمکۍ تنظیموي. کار اوس مهال د اف سی سی مشر او د اوږدې مودې کارمند دی.
څه چې روښانه دی هغه دادی چې ډیره تجربه لري. زه باور لرم چې هغه هلته د 2012 کال راهیسې د وکیل په توګه کار لرلو او هغه هم خورا شفاف دی. کوم چې ښه خبره ده هغه په دې اړه چې اف سی سی څنګه کار کوي او هلته شیان څنګه ترسره کیږي خورا قوي احساس لري.
ټرمپ دغه 15 کلن څارنوال د بیان د ازادۍ لپاره یو جنګیالی وبالو. کال د محافظ کار پالیسۍ چې د 2015 پروژه په نامه یادیږي کې د اف سی سی په اړه لیکلی وو چې د ټولنیز رسنو شرکتونه ځینې سیاسي نظرونه غلي کوي او هغه وایي چې په ټلویزیونی شبکو کې تعصب ساری.
امریکایان په تیرو څو کلونو کې په سانسور کې د بیساری زیاتوالي لاندې ژوند کوي او موږ باید د سانسور ماتولو لپاره په ګډه سره کار وکړو. رسنۍ په دوام ځای کې دي، پر رسنیو باور په هر وخت کې ټیز دی. اف سی سی ډېر څه کولای شي چې ډاډ ترلاسه کړي چې خپرندویه اداره په حقیقت کې د خلکو ګټو ته خدمت وکړي.
په دې اصلاحاتو باندې د اساسي قانون د لومړی تعدیل یا د بیان ازادۍ د احتمالي سرغړونو په توګه انعقاد کیږي.
یو له هغه شیانو نه چې هغه وړاندیز کوي په حقیقت کې هغه خصوصي شرکتونه دي ته اړباسي چې مواد یا منځپانګه پرېږدي او دغه کار تشهیر کوونکي او نور نه خوښي.
کار دا هم غواړي چې زیات امریکایان انټرنیټ ته لاسرسی ومومي. هغه د چین لخوا جوړ شوی ټیکنالوژي او د تجهیزاتو چمتو کوونکو او هم دغه رنگ د چین ملکیت لرونکي ټولنیز شبکې ټیک ټاک په اړه اندېښنه ښودلې چې ښایي دغه شبکه د چین د کمیونیست ګوند په استازیتوب د امریکایانو په اړه معلومات راټولوي.
د چین کمونیست ګوند متحده ایالاتو او زمونږ په آزادیو پسې په کومه یوه ځانګړې طریقه نه راځي. دوی د هر ډول وسیلو له لارې راځي، دوی د هر ډول خدماتو له لارې راځي. له همدې امله دا مهمه ده چې موږ محتاط واوسو.
د ټرمپ لخوا د اف سی سی مشرۍ ته د کارل د نومولو سملاسۍ وروسته کارل اعلان وکړو چې اداره به د تنوع، مساوات او شاملولو په برخه کې خپلې هڅې پای ته ورسوي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ ستاسې غږ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا جغ د واتس اپ شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو جغ پرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالم نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
بیا هم خراغلاست، په کالیفورنیا کې د مسلمانانو ټولنه هر کال یو ستره غونډه جوړوي. سکل هم د تیرو کلونو په څیر امریکا کې میشت مسلمانان راغونډ شوي وو. زموږ همکار برېښنا تحریک پرې ریپورت لري.
کلنه غونډه نن دلته د انتاریو په ښار کې د امریکایي مسلمانانو د ټولنې د مشرۍ لاندې تر سره شو. په دې پروګرام کې چې درې ورځې وو بزرګونه مسلمانانو ورکې ګډون وکړه.
دغه غونډه په کالیفورنیا کې له تیرو 8 کلونو څخه را په دې خوا هر کال د دې ایالت د مسلمانانو په حضور کې دایریږي. کالیفورنیا کې د مسلمانانو د ستري غونډه ډېره مهمه او ارزښتمنه بلل کیږي. په دې غونډه کې نامتو عالمان، ویناوال او دینی ښوونکي ګډون کوي چې د دینی، ټولنیز او کلتوري موضوعاتو په اړه کې خبرې کوي. سکاله د افغانانو ګډون په دې غونډه کې خورا زیات و.
ماشاءالله اینا تقریبا 7 سال است که این برنامه رو دارن و ما هم الحمدلله خوشبخت بودیم چون در این منطقه هستم. هر سال میایم اینجا برای 3 روز میباشم.
اینا دخو د مسلمانانو یو کلنه پروگرام ده چې د اسلامي، اجتماعي، اخلاقي او ډیر مهم مهم موضوعات باندې بحث کوي. نو د زمونږ یو مسولیت ده چې دلته راشو او خپل نور مسلمانان خويندې ورونه وګورو او هغوی سره په تعامل کې اوسېږو.
په دې غونډه کې د کورنۍ لپاره ځانګړي فعالیتونه هم وړاندې شول.
یا پروگرام خوباستا کې اسلامیک لیکچرز داره و میتونیم کې بیشتر درباره اسلامیات بگیریم.
ما بسیار خوش هستم که اینجا آمدیم. ماشاءالله مسلمان ها را میبینم، نام خدای قدر زیاد هستن و زیاد پروگرام هاست اینجا. برای اطفال پروگرام هاست، برای کلان ها پروگرام هاست. په دې وروستیو کلونو کې د کډوالۍ د مختلفو سپو له امله د افغانانو حضور په لویدي ساحل کې په ځانګړې توګه په کالیفورنیا کې زیات شوی دی. د امریکایي مسلمانانو ټولنه د افغانانو د ګډون او استازیتوب د زیاتوالي لپاره هڅې کوي چې د 2015 کال په کانفرانس کې د هغوی حضور یقیني کړي. دا ګام به افغاني مسلمانانو ته یو فرصت برابر کړي چې نه یوازې خپله ټولنه پیاوړی کړي، بلکې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د یووالي، زده کړې او پرمختګ لپاره لا نور مسلمانانو سره همکاري هم وکړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ، کالیفورنیا.
ګرځو افغانستان ته. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې اوس په هیواد کې لوی لارې امن دي او خلک شپه ورځ د هیواد بیلابیلو برخو ته سفر کوي شي. دغه لارې په خوا د طالبانو د ګواښ له کبله نه امن وي. د دې ترڅنګ د سیمې خلک وایي چې د سړکونو وضعیت بد ده او رغولو ته اړتیا لري. نورحال په ریپورت کې.
د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو او سوداګر په هیواد کې د لوی لارو په امنیت خوشی کوي او وایي چې مسافر شپه او ورځ کولای شي لویری پرته د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفر وکړي. هغوی وایي چې د اسلامي امارات پر اتاک سره د هیواد د لوی لارو امنیت له 22 کلونو وروسته ټینګ شوی دی. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو او د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو وایي اوس مسافر، سوداګر، دولتي مامورین او نور په ډاډ زده کولای شي له یو ولایت څخه بل ولایت ته شپه او ورځ تګ راتک وکړي.
اوس الحمدلله هیڅ مشکل نشته. د ورځې د خوند، د شپې د خوند، یو بجه درې بجې د شپې هیڅ قسم نشته. خلک په آرامه رامي تګ راتک کوي.
فلانیش مشکل نه یارو ام نه سره کو جوړه خو نه کړی شپې ته ما پیدا کنه او امنیت ویاره.
الحمدلله خودمو کې ولسوالی مریم، ولسوالی مو خوشماری است. الحمدلله امنیت مو برقرار است. سابقه که طرف ولسوالی میرفتیم در اونجا جنگ بود، ناامنی بود، اشیای قیمتبهای خودم رو برده نمیتونستیم، حتی موتر خود برده نمیتونستیم چی برسه به اشیای قیمتبها. فعلا الحمدلله امنیت است، سر تا سری امنیت است.
د غزنی اوسیدونکو زیاتوي که څه هم اوس په ټول هیواد کې امنیت شسوي، خو د لوی لارو یوازنی ستونزه د سړکونو تنګوالی او خرابوالی دی او په دې اړه له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د سړکونو د پراخوالی او ترمیم لپاره اقدام وکړي. د بلې خوا د غزنی ځینې سوداګر هم وایي چې اوس د لوی لارو امنیت تامین دی.
په کار دا د سیدی دی ساتنه و سیدی دی امن له خلکو له ملت سره ښه اړیکې وساتل شي، د خلکو نظر واخیستل شي، هغه نظرونه یې واخیستل شي چې هغه د قدر وړ وي.
واقعا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په تېرو وختونو کې د لویو لارو امنیت ډیر خراب و، چا هم تجارانو او کسبکارو خلکو یعنی عادي وګړو هم تګ راتګ نه شوی کولای. نو اوس الحمدلله امنیت راغلی ده او لوی لار باندې د شپې د ورځې تګ راتګ ډیر اسانه شوی ده. هغه ټول خلکو ته تجارتان دي چې مالونه را برکړي دي، چې د وګان را برکړي دي، چې په ټول هغه جناس را برکړي دي، هغه په ډیر ډاډمنه فضا کې تګ راتګ کولای شي ځکه په امنیت تامین شوی ده. ستونزه او مشکلات نشته. کله شپې تک یې کله ورځې تک یې هیڅ کوم خطر نه احساس کوي.
د دوی په خبره د کابل کندهار پر لارې موټر چلوونکي او مسافر هیڅ ډول امنیتي اندیښنه نه لري او مالونه یې هم په ډاډه زړونو سره خپلو سیمو ته رسیږي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارات تر واکمنې دوه مخکې پر لوی لارو د بینظمۍ له امله اندیښنې زیاتې وي او اکثریت وختونه به پر دې لارو د جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړې کېدلې. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
پښتو خبرونه هم دلته پایته رسیږي. ستاسو لمالتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. په نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې حالت مو هم د مالتیا تملرو تر بل خبرونه پورې د خپل پلان
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موگ بشپړ انزور درکوو.